द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو ردوونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو سارنې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زما حبش چلیل یو وار بیا هرکلی وایم ستړی مشه نن د خالی رولز کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 8 بجې کابل کې د سحر 8 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د اکتوبر 14 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي او ول وړاندې کوو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو د مرستندویا پلاوی دفتر یوناما په خپل تازه رپورت کې ویلي سخ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتلا په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو په مرګ ژوبل کې 25% زیاتې راغلي امریکایي پوځي چارواکو او طالب وسلوالو لا دغه رپورت ته خپل غبرګون نه دی ویلي
یوناما وای په هوایي بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل د 38% پلا د نړیوالو ځواکونو او پاتې د افغان هوایي ځواکونو په غاړه ده
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه خپل فیصله اعلان کړي او په تهران باندې نوې بندیزونه ولګول
د صدر ټرمپ د اعلان په جواب کې ایران ویلي دغه تړون نشي ختمېدی جمعې پورز د ټلویزیون د لارې خان په وینا کې د ایران صدر حسن روحانی په ټولو فریقو غږ کړی چې د خپلو لوزونو احترام دی وکړي
پاکستان او سریلنکا ترمنځ 15 ورځنی میچونو لړۍ په لومړی میچ کې پاکستان سریلنکا ته په 3 منډو 2 رنزونو ماتې ورکړې ده او اوس غوښه د خبرونو تفصیل ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په یو تازه رپورت کې ویلي چې د روان کال په 13 میاشتو کې د 2018 کال د همدی مودی په پرتله په هوایي بریدونو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبل 25% زیاته شوې ده د یوناما د پلټنو لمخې د روان عیسوي کال په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 215 تنه ملکی وګړي په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 216 ژوبل شوي دي ملګری ملتونه وایي چې په هوایي بریدونو کې د وژل شوو او ژوبل شوو ملکی وګړو له دریو څخه دوه برخې ښځې او ماشومان وو یوناما وایي په هوایي بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 38% پړه د نړیوالو ځواکونو او پاتې د افغان هوایي ځواکونو په غاړه دي د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د 2009 کال راهیسې په هر دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه خپروي د ملګرو ملتونو دفتر په خپل تازه رپورت کې ویلي چې دغه ادارې د روان کال د لومړي ورځ نه د ستمبر د میاشتې تر 10 نیټې پورې 19 ملکی افغانانو د مرګ ژوبلې په اړه اسناد راټول کړي دي د یوناما په وینا په دغه شمیر کې 2640 تنه ملکی افغانان وژل شوي او 15300 یوکم 80 تنه نور ژوبل شوي دي د ملکی وګړو دفتر بخنه غواړم د ملګرو ملتونو دفتر د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د 2.4% مسؤلیت په وسلوالو ډلو او د 40% مسؤلیت یې د افغان حکومت په پلوي ځواکونو چولی خو دغې ادارې ویلي چې د ملکی وګړو 11% مرګ ژوبله د افغان حکومت د پلوي او مخالفه وسلوالو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې پیښه شوې ده د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه خپل فیصله اعلان کړی او په تهران باندې نوې بندیزونه ولګول صدر ټرمپ د ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه په خپله وینا کې وویل چې د خپلو ملګرو سره نږدې د ایران اټمي فعالیتونه ساري او د هر ډول سرغړونې په صورت کې به امریکا د دې تړون نه وباسي په نوې بندیزونو کې د ایران په سپاه انقلاب باندې سخت بندیزونه هم شامل دي ښاغلي ترمپ د سپاه انقلاب اسلامي ډله د ترهګرو ملاتړې ډله وبلله او وویل د ایران حکومت د ترهګرو ملاتړې دی او د تهران هغو هڅو ته یې ګوته ونیوله چې په دې وروستیو کې یې د خپلو اټمي پروګرامونو او د میزایلو د تولید په برخه کې کړي دي پاکستان او سریلنکا ترمنځ 15 ورځنی میچونو لړۍ په لومړي میچ کې پاکستان سریلنکا ته په 3 منډو 2 رنزونو ماتې ورکړې ده په دې میچ کې سریلنکا د ټاس ګټلو وروستو پاکستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه او پاکستان په مقرره 50 اوورونو کې د 6 وکټو په زیان 292 رنزونه جوړ کړل لوبغاړي بابر اعوان سینچری او شعیب ملک په 16 بالونو 1 رنزونه جوړ کړل او دې سره یې په عرب اماراتو کې یو ورځنی میچونو کې خپل یو زر منډې هم پوره کړې. د سریلنکا ټیم په مقرره 50 اوورونو کې د 2 وکټو په تاوان یوازې 209 منډې جوړې کړې شي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو سارنے نیم ساتا خبری خبرون دوام لری مونگ سرو سے یوش میں رپورٹن لرو چپکے دا ایران ٹمی معاہدے پڑا باندھے ہم رپورٹ دے چرتا چے امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ایران نوی بندیزوں نے لگا ولی دی دے ترسنگ دا پاکستان بلوچستان صوبہ کے نزے یو سل ڈاکٹران چی دی آگوی معطل کرے شوی دی پدیڑا ہم یو تفصیلی رپورٹ لرو خوبل زو دا ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د نوی رپورټ پړه یو خبر ته چرته چې په تازه رپورټ کې دوی ویلي دي چې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې لږ تر لږه 215 تنه ملکی وګړي په هوایي بریدونو کې وژل شوي او 216 ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د 2009 کال راهیسې په هر درې میاشتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه خپروي. هم په دې موضوع باندې زمونږ همکار بختور شاه یو تفصیلي رپورټ ته ستاسو پام راګرځو.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې د کال 2014 د همدې مودې په پرتله په هوایی بریدونو کې د ملکی افغانانو مرګ جوبله 25% زیاته شوې ده. د یوناما د پلټنو لمخه د روان ایسوی کال په 13 میاشتو کې لږ تر لږه 215 تنه ملکی افغان وګړي په هوایی بریدونو کې وجل شوي او 216 نور جوبل شوي دي. یوناما وای په هوایی بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ جوبله د 38% پړه د نړیوالو ځواکونو او پاتې د افغان هوایی ځواکونو په غاړه ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د 2009 کال راهیسې په هر دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه راپورونه خپروي. د ملګرو ملتونو دفتر په خپل دغه تازه راپور کې ویلي چې دغه ادارې د روان کال د لومړۍ ورځې نه د ستمبر د میاشتې تر 13 پورې د 8019 ملکی افغانانو د مرګ جوبلې په اړه اسناد راټول کړي دي. د یوناما په وینا په دغه شمیر کې 2640 تنه ملکی افغانان وجل شوي او 15301 کم نوي تنه نور جوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د ملکی وګړو د مرګ جوبلې د 25% پړه په وسلوالو ډلو او د 40% مسؤلیت د افغان حکومت په پلوي ځواکونو اچولی دی. خو دغه ادارې ویلي چې د ملکی وګړو 11% مرګ جوبله د افغان حکومت د پلوي او مخالف وسلوالو د ګډو عملیاتو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې 15% د ملکی خلکو مرګ جوبله د نامعلومو عواملو د لاسه اوښتې ده. دغه راپور وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو ډیره مرګ جوبله په کابل، هلمند، کندهار، ننګرهار او د فاریاب په ولایتونو کې د ځمکني جګړو، ډله ایزو ځانمرګي بریدونو او د سړک غاړې خخ بمونو د چاودنو له امله پیښه شوې ده. یوناما په افغانستان کې په جګړه کې د ښکېلو خواوونه غوښتنه کړې ده چې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وکړي. په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو لا د یوناما راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری دا راپور رد کړی او ویلي دي چې ټولو ته څرګنده ده چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې د ملکی وګړو د مرګ جوبلې سبب ګرځي. د جنرال وزیری په وینا طالبان د ملکی وګړو په کورونو کې ځانونه پټوي او د عامو خلکو نه د ډال کار اخلي. طالبانو هم لا تر اوسه د ملکی وګړو د مرګ جوبلې په اړه د یوناما راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو دغه ډلې د مخه د ملګرو ملتونو د ملکی وګړو د مرګ جوبلې دا ډول راپورونه یو اړخیز بللي وو. د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی هم تیر ورځ د یوې نړیوالې خبری ادارې سره په مرکه کې په امریکایي او برطانوي ځواکونو تور لګولې چې د عملیاتو په وخت یې په افغانستان کې عام خلک وجلي، خو نوموړي کرزي ویلي برطانوي جرنیلانو به په خپله خطا د دوی نه بخنه غوښتله، ولې د امریکا د پخوانی جرنیل میکریسټل نه علاوه نورو جرنیلانو لا د عامو افغانانو په وجنه کله معافي نه ده غوښتې.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو داس موږ د ویب پاڼې پته ده www.voadiwa.com. دا ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
ګران اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو سارنے خبری خپرونه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د ڈیو ریڈیو خپرونه د انټرنیټ دلاری هم اوریدی شئ. www.voadiwaradio.com زمونږ د ویب پاڼه پته ده. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ایران او د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقه په اړه خپل فیصله اعلان کړی او په تهران باندې نوی بندیزونه لګولي. په نوې بندیزونو کې د ایران په سپاه انقلاب باندې سخت بندیزونه هم شامل دي، کومه چې ښاغلی ټرمپ د یو ترهګره ډله بللې. ایران، روس او په اروپا کې د امریکا مرستیالانو د صدر ټرمپ په دې فیصلې ټکونه کړي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د زهید خټک ناورو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقه په اړه خپل تصمیم اعلان کړی او په تهران باندې یې نوي بندیزونه لګولي. صدر ټرمپ د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون په اړه په خپل وینا کې ویلي چې د خپلو ملګرو سره لنږدې د ایران اټمي فعالیتونه ساري او د هر ډول سرغړونې په صورت کې به امریکا د دې تړون نه وباسي. په نوي بندیزونو کې د ایران په سپاه انقلاب باندې سخت بندیزونه هم شامل دي. ښاغلی ټرمپ د سپاه انقلاب اسلامي ډله د ترهګرو ملاتړي ډله وبلله او ویې ویل د ایران رژیم د ترهګرو ملاتړی دی او د تهران هغه هڅو ته یې ګوته ونیوله چې په دې وروستیو کې یې د خپلو اټمي پروګرامونو او د میزایلو د تولید په برخه کې کړي دي. د ښاغلي ټرمپ له وینا د مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته په وینا کې په دې ټینګار کړی چې د صدر ټرمپ اقدام د ایران سره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا او د اروپایي ټولنې د 5 دایمي غړو د اټمي موافقې په اړه د امریکا ژمنو ته بدلون نه ورکوي. د ښاغلي ټرمپ دغه نوی تصمیم د امریکا کانګرس دې ته اړوي چې د دې موافقې او د ایران له لورې د هغه تړون په هکله د امریکا په قانون بیا غور وکړي چې په هرو نوي ورځو کې یې صدر لاسلیک کوي. سعودي عرب د ایران په هکله د صدر ډونلډ ټرمپ د وینا هرکلی کړی. بلخوا اسرائیل د استخباراتو وزیر د ښاغلي ټرمپ وینا مهمه ګڼلی. د صدر ټرمپ د اعلان په ځواب کې ایران ویلي دغه تړون نشي ختمېدی. جمعې په ورځ د ټلویزیون د لارې کام ته وینا کې د ایران صدر حسن روحانی په ټولو فریقو غږ کړی چې د خپلو لوزونو احترام دې وکړي. د صدر ټرمپ لخوا ایران ته یو آمریت او بدماش ریاست ویلو په ځواب کې صدر روحانی ویلي صدر ټرمپ دروغجن او یو آمر دی. بلخوا د یورپی یونین د خارجه چارو مشر فریډریکا موغرینی د صدر ټرمپ د وینا سو منټ وروسته برسلز کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړي. خپل وینا کې میرمن مغرینی ویلي یورپی یونین او نوره نړیواله ټولنه دغه تړون پر ځای ساتلو پوخ عزم لري. میرمن مغرینی زیاته کړي دا د دوو فریقو تړون نه دی، دا د کوم یو خاص هیواد سره تعلق نه لري، نو کوم یو هیواد یې په ځانګړي توګه نشي ختمولی. خپلو خبرو کې د یورپی یونین خارجه چارو مشر یادونه کړي چې دغه تړون د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد نمبر 223 هم تایید کړی. میرمن مغرینی ویلي د نړیوالې ټولنې په هیڅ او په خصوصي توګه د یورپی یونین په هیڅ یو داسې نیوکلیایي تړون نشي ختمولی چې په صحیح توګه عملي دی. دې جاته کړي د ملګرو ملتونو اټومي څارنې ادارې IAEA اته وارې پخلی کړی چې ایران د روزنامې پالنه کوي. بل طرف ته یو ګډه بیانیه کې د برتانیا وزیر اعظم ټریسا مې، د فرانس صدر ایمانوئل میکرون او جرمن چانسلر انګلا مارکل ویلي د صدر ټرمپ لخوا د دغه تړون نه وتلو وروستو جوړیدونکي حالاتو باندې اندېښمن دي. بیانیه وایي دغه لوزنامه چې JCPOA په نوم یادیږي پر ځای ساتل د ټولو د قومي امنیت شریک مفادو کې ده. بیانیه وایي دغه تړون د 14 کالو د سفارتکارۍ نتیجه ده او د ایران نوکلیایي پروګرام د فوزي مقاصدو لپاره نه استعمالیدلو په لور یو غټ ګام دی. ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي هیواد به د ایران نوکلیایي تړون حمایت جاري ساتي همدارنګ د چین خارجه چارو وزارت ویان هوی چونینګ هم د ایران نوکلیایي تړون لپاره حمایت څرګند کړي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی
ټلیفون 001202050403
ویلیا ټلیفون 0800-999-0
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو سارنے خبری خپرونا دوام لري سو شبو کی با هم افدی سپو باندی تاسو د مشال ریڈیو خپرونه اوره. پاکستان او سری لنکا ترمینزا پنځه یورزنی میچونو لړۍ په لومړی میچ کې پاکستان سری لنکا ته په درې اتیا منډو یا رنزونو ماتې ورکړې. د پاکستان لخوا لوبغاړي رومان رئیس او حسن علي درې درې لوبغاړي آؤٹ کړی دي. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار اشفاق مومن ناورو.
د یورزنی کرکټ مقابلو په لومړۍ یورزنی مقابله کې د پاکستان کرکټ ټیم د دوبۍ په میدان باندې د سریلانکا خلاف په لومړۍ اننګز کې 292 رنزونه وکړل چې پکې شپږ لوبغاړي آؤٹ شول. د سریلانکا لخوا د ټاس ګټلو نه پس پاکستان ته د بیټینګ بلنه ورکړل شوې وه. د پاکستان لومړی وکټ په 11 رن د احمد شهزاد پرې وته. د په 12 بالونو باندې یو رن هم ونه کړ. ورسره فخر زمان په کریز باندې ولاړ وو او وروسته د دغې په فخر زمان او بابر اعظم ملګرتیا وکړله. او دغه شانته کې په 15 باندې فخر زمان د 340 رنزونو د جوړولو نه پس آؤٹ شو. او دغه شانته کې بابر اعظم او د حفیظ ترمنز بیا خمل ګرځیا وشول. او په یو سلسله ریش باندې محمد حفیظ د 22 رنزونو په جوړولو سره آؤٹ شو. دغه پستا شعیب ملک په کریز باندې ودرېد د یو اتیا رنزونو وکړل په یو شپېته بالونو باندې چې پکې دوه چکی او پنځه چوکې شامل وي. دغه برخرفتاره اننګز په ختمېدو باندې سرفراز احمد ورستو بغیر د اوګدی ملګرتیا په ویلین تستون شه د سره په یو رنزو کې احمد وسیم په لس رنز باندې آؤٹ شو. د په پنځه بالونو لس رنزونه وکړل. او حسن علي یو لس رنزونه په پنځه بالونو باندې وکړل. خو بابر اعظم د ټیم بنیاد جوړ کړ او د یو سل درې رنزونه په یو سل یو دېرش بالونو باندې وکړل. او دغه شانته کې د پاکستان ټیم په مقرره 50 اوورونو کې 292 رنزونه وکړل. د سریلانکا لخوا تر ټولو زیاتې وکټې سرنګا لکمل واغستلې. د دوه لوبغاړي اوکل په وتل وی رنزونو باندې. د دین علاوه گمگے او دنجایا او پریرا او دغشانت کی ورڈاسری یو یو وکټ واخسته. د دغه په جواب باندې بیا د سریلانکا ټیم شروعات داسې اوښول چې د دې لومړی وکټ په دیشنز باندې پریوته. او دغه په دیشنز وکټ چې کوم ورجدل او د ډیکویلا او د یو نور لسندونو وکړ په 14 بالونو باندې نسبتا تیز لوبوا او زر په ویلین تستور شو. دغه نورستو ترانګا چې کپتان دی د سریلانکا د ټیم د چندیمل سره اوږده ملګرتیا اونکه. او دغه شانته کې صرف د سلو رنزونو په اضافه باندې سلور د رنزونو سره د هم پویلین تسون شو. او دغه ورستو تیرمانه 35 رنزونو په کولو سره په ټول ټیم کې ښکارا سکورر وو. دغه ورستو مندس او سرورډینا او فریرا به دي ټولو دومره غټ سکور ونکه. ور سره صرف د نجایا چې کوم دینو 50 رنزونو وکړل او ونداسره چې کوم دینو هغه 25 رنزونه وکړل. د پاکستان لخوا چې کوم دینو د ټولو زیاتې وکټې درې وکټې رومان رئیس واغستې. د سریلانکا ټیم دغه شانته کې په مقرره 50 اورونو کې د اتو وکټو په تاوان باندې 209 رنزونه وکړل. او د پاکستان کرکټ ټیم دغه سي دا مقابله په 3 رنزونو باندې وګټله. او د دغه شانته کې د لوبي غوره لوبغاړي شعیب ملک وګرځول شو. او دا د نن ورځې د سریلانکا او د پاکستان ټیم ترمنځ د لوبي حال وو.
اشفاقه که دراته وای چې سو میچونه به کیږي او نورم کم ټیمونه شته را کنه صرف د پاکستان او د سریلانکا ترمنځ لوبه ده.
دا د سریلانکا او د پاکستان ترمنځ د کرکټ چې کومه مقابله دي نو دینه مخکې د ټیسټ مقابله وشوي. دغه مقابله د سریلانکا ټیم وګټلې. او دا د ورځنی کرکټ مقابلو چې کوم پنځه مقابله به کیږي د دغه لومړی میچ وو.
ډیره مننه اشفاق مومن.
خوشاله
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر @ وی او ای ډیوا، انسټاګرام @ وی او ای ډیوا، او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سارنے خبری خبرونا نیغ په نیغه دوام لري. د پاکستان بلوچستان صوبې چې کوم صوبایي حکومت صحت څنګه ده، دوی نږدې یو سل ډاکټران معطل کړي دي، او د دې وجه دا ښودلې ده چې دوی په لرې پرتی سیمو کې خپل چې کوم ذمہواري وي هغه نه ترسره کولی. هم په دې اړه باندې د بلوچستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د روغتیات څنګهوی چې دوی د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د هسپتالو دوره وکړه. د صحت د څنګه صوبایي سیکرتر اسمت الله کاکړ وویل چې یو سلسلویش ډاکټرانی له خپل ملازمت څخه ګوښه کړی دي. دوی له ډیر مودې څخه د خپل پرایزو ادا کولو څخه غیر حاضر وو. د ده په خبره چې په دوی کې هغه ډاکټران شامل دي په وار وار باندې نوټس ورکړی وو خو حاضر نسو. اسمت الله کاکړ پر مخ زیاته کړله چې یو سلاتیا ډاکټرانو ته دوی شوکاز نوټس هم هستولی دي. د صحت د څنګه صوبایي سیکرتر وویل چې دوی د وو مشر ډاکټرانو له ملازمت څخه د ختم کولو او 45 ته د سزا ورکولو سفارش هم د صوبې و چیف سیکرټري ته ستانه کړی دي. د ضلع کلاصف الله د کان متر ځای اوسېدونکی د مدني ټولنې غړی امین الله کاکړ د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي. بلوچستان سے د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته صوبه ده. دلته په سرکاري هسپتالونو کې د روغتیا لپاره اسانتیاوي ډیرې کمې دي. هم له دغه کبله د صوبې په لورو پرتو سیمو کې زیات شمېر غریب خلک د سرکاري پر ځای باندې په شخصي هسپتالونو کې پر علاج کولو باندې مجبور دي. بلوچستان حکومت د سږ کال په کلنیزه بودیجه کې هم د روغتیا لپاره 25 ارب روپۍ ځانګړي کړي وې، خو د دې باوجود په سرکاري هسپتالونو کې د ناروغانو علاج په ښه توګه نه ترسره کیږي. په روانه میاشت کې د کمی احتساب ادارې له لوري د صحت په څانګه کې په هسپتالونو کې د سامان اخیستلو لپاره د 10 کروڑ روپۍ غبن هم په ګوته سوی دي. په دې ترڅ کې ډاکټران هم نیول سوي دي چې له دوی څخه پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سارنے خبری خبرونه لاده معامله لري. د پاکستان قبایلی سیمې شمالی وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون اوسیدونکو د یوې جرګې په مهال د خپلو حقونو غوښتلو لپاره عدالتونو ته د تګ فیصله کړې. دوی وایي چې که څه هم د قبایلي سیمو کډوال بیرته خپلو سیمو ته تللي، خو دوی ته اوسه پورې خپلو سیمو ته د تګ اجازه نشته، او د مالي ستونزو مالي مشکلاتو له کبله دوی د کډوالۍ په ژوند کې ډېرو سختو سره مخ دي. په دې باندې عدنان بیټنی یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان څنګه سپلې قبایلي سیمې شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون اوسیدونکو د خپل حقونو د غوښتلو لپاره د یوې جرګې پر مهال د عدالتونو ته د تلو فیصله کړې. د دوی په خبره کې څومره حکومتي چارواکو په زیات شمېر سره کډوال بیرته واپس کړي، خو د ظفر ټاون اوسیدونکو له تیرو 3 کالو راځي اوس هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. نن د خیبر پښتونخوا په انتهایي سویلي سیمه بلوکشې یوه احتجاجي جرګه کړې او جرګې ته وینا پر مهال ویلي، د کډوالې ژوند ستومانه کړي او بیرته خپلو علاقو ته په فوري ډول ستنېدل. در غواړي د جرګې د کسانو ګیله کوله چې له تیرو دریو کالو رسې د کډوالۍ ژوند تېروي. په دغه کډوالۍ کښې د مالي نشتوالي په وجه انتهایي پریشانۍ سره مخامخ شوي دي او د وسیلو او د مکتبونو د نشتوالي له امله ورته ماشومان بې تعلیمه لویېږي. په جرګه کې شامل د ظفرټاون د کمیټې یو مشر سید ایوب ډیوه ته وویل د عدالتونو ته د تلو فیصله یې تر هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکي د دوی مشکلاتو ته څه توجه نه ګرځوي. هغه وویل په ظفرټاون سیمه کې چې کوم د دوی کورونو په هغه ځای حکومتي چارواکو مارکیټونه جوړ کړي دي او له حکومت سره بل متبادل انتظام نشته چې دغه کډوال بیرته خپلو علاقو ته واپس کړي. هغه وویل تر شي وزیر اعظم یې محمد نواز شریف د ظفرټاون کډوالو لپاره د بیل ټاون جوړولو ژمنه کړې وه او د هغې لپاره پیسې هم ځانګړې کړي شوي دي، خو تر اوسه پورې په هغې څه عملي ګام نه دی پورته کړی شوی.
جرګه وشوله که دا فیصله وشوله چې درنه بیا ورکوو د بانو پریس کلب مخ چې او درسره با پېښور شي که نه، او چې کومه د نیز د کرې د نقصان خبره ده او د سامانې د پیسې خبره ده، هغه کیس په موږ په های کورټ شي یا په سپریم کورټ شي چې موږ کوو دایر کوو. او موږ په دې باندې ځکه مجبور شولو تر اوسه پورې زمونږ واپسي هم نه کېږي. حکومت راته وایي چې تاسو علاقه کلیئر نه ده. او ورسره ورسره چې کوم زمونږ په بازار کې کورونه وو د هغې چې کومه خالي پلاټونه وي هغه هم ځکه نیم هم ځکه په مارکیټ کې رانه جو ونیوله مارکیټ یې دې جوړ کړو او د کومه چې پاتې ځکه ده د هغې ته موږ د کډې واپسي وطن پرېږدي.
دغه مشرانو جرګې ته وینا پر مهال وویل سیمه ییزو خلکو د مشکل باندې ځایي انتظامیه او پارلمان استازو سره خبرې هم کړي او احتجاجونه هم کړي، خو هیڅوک د هغوی خبرې اورېدو ته تیار نه دي. همدغه وجه ده چې دوی مجبوره شوي دي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره عدالتونو ته لاړ شي. د ظفرټاون یو بل اوسېدونکي فاروق وزیر زیاته کړه حکومت په دغه جوړې شوې ودانیو کې هم دوی ته برخه نه ورکوي او یوازې هغه چا ته ورکوي کوم چې پولیټیکلي ته زیات نږدې وي.
کاڑے پسار دار پدار گرد پکوٹانیاں نہ زمونگ حالات پتار دی چکما درنا مونگ مخ کے کڑی وا پولیٹیکل مونگ سرا را بیتا وکڑا مونگ ورا غللو اگے مونگ تا تسالی را کڑلا ہو در وغدی نی تسالی را کڑلا او او سو لگا مونگ سرا داز یتا ای روان دا چیز مونگ کم آغا ملکیاتی ځمکه ده، هغه حکومت او دغه اثر رسو خلک په خپله مرضی باندې په هغې باندې نقشې وکړلې او هغه چې کومه ده کنه یو بل ته تقسیموي.
د کډوال په بنو سیمه کښې د تېرو دریو کالو راسې په زړو خیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. یو بل کډوال صابر نواز ډیوه سره حال تېرولو په وخت وویل د دریو کالو راسې په دغه زړو خیمو کې ژوند کوي او نور دغه سختي نشي زغملی. دوی د مرستندویو ادارو څخه هم ګیلې کوي چې دوی پسې مرستې تړلې دي.
حکومت ته دا نه وه په کار چې غایا بازار یې جوړولو، بازار څه نشته خو چې کله خلک وي بیا به بازار وي، چې بیا خلک نه وي که بازارونه آباد شي نو بازارونه خو په خلکو آباد دي. لکه د کورو ضروراتو چې اول دی کورونه جوړ کړي وای او پانه بعد به بازارونه جوړولای، خو دی مخکې بازار کړو دارې کورو خلک در به در شریږي. درې کاله څلور میاشتې پوره کېږي موږ به د کډوالۍ طالبان حکومت نه کړې وه چې موږ ته بازار سره نږدې کیمپ جوړ کړه د موږ واپسي وکړه،
تر اخیره پورې د حکومتي چارواکو لخوا دې جرګې ته څه جواب نه دی راغلی. خو دغه جرګې خلکو وویل چې د عدالتونو سره دوی به خپل احتجاجونو او درنو ته دوام ورکوي تر څو چې دوی خپل جایز حقونه ترلاسه کړي نه وي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټی وی.
اوس وړاندې کوي یوه اداره چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د هغه کس په نیوو کې د لاس امداد کوونکو معلوماتو په ورکولو د 5 ملیون ډالرو انعام مقرر کړی شوی دی چا چې یو امریکنی جوئل شرم قتل کړی دی. جوئل شرم د کال 2012 په 13 مارچ د یمن په تایز نومي ښار کې خپل دفتر ته د تلو په وخت په موټرسایکل سور یو تن وویشتو. د مرګ په وخت جوئل شرم د یمن په بین الاقوامي تربیتي او ترقیاتي مرکز کې منتظم او د انګریزي ژبې استاد و. دغه مرکز په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینې یو ډیر زوړ تنظیم دی. د حملې نه څو ورځې وروسته جزیره نمای عرب کې د ترهګر تنظیم القاعده څانګې دا قتل په ځان ومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1940 نه شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې ټوله دنیا کې په قیمتي معلوماتو ورکولو د 80 نه زیاتو کسانو ته د 125 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقم ورکړی دی. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام سره ایٹ دی ریٹ ریوارڈ فار جسٹس ٹویٹر باندې رابطه قائمېدای شي.
د شرم د قتل په سر د انعام ورکولو معلومات په www.rewardforjustice.net ویب پاڼه پراته دي. که چاته په دې معامله کې څه معلومات وي نو ریوارډ فار جسټس دفتر ته دې د ویب پاڼې د لارې خبرو کی یا دې د info@rewardforjustice.net په ایمیل پته اطلاع ورکړي.